ستوري مشه وخت په کابل کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د روانې نیم ساته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری او عبید الله او باید سره هرکلی کوم. د افغانستان د امنیت شورا د داعش په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې په سیمه کې د څېړنو خبره کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سوریې د پلازمېنې دمشق په ختیځه سیمه غوطه کې نن یو ځل بیا درنې جګړې وشوې. دا او یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات وروسته راځي. اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې علي شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته کښېني له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبر ورکوي او په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یوه هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته ټاکل شوې ده. پوره خبرونه واورئ. د سولې علي شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته کښېني له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. د سولې د شورا منشي امین الدین مظفري نن ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې طالبان به د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي وویل طالبان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته کښېني.
افغانستان
دا وی هر کله چې د دولت وسلوال مخالفان له دولت سره تفاهم ته ورسیږي او د نړۍ له مختلفو برخو څخه راغلي تروریستان ماته وخوري، په هغې صورت کې به بیا ټولو ته د بهرنیانو د وتلو موضوع مطرح وي. یو شمېر رسنیو بیا د سولې د شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد په حواله ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو په پیلېدو به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون ټول مسایل مطرح شي. نوموړي ویلي دي طالبانو د دولت د سولې د پیشنهاد په اړه سلا مشورې پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته پرته له قید او شرطه د سولې د خبرو پیشنهاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبر ورکوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صافی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل د اصلاحاتو په کابل کې ښه نتیجه ورکړې ده او ډېر ژر به دا اصلاحات په ولایتونو کې هم پیل شي.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات آغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوي دي چې تاسو په عملي توګه د هغو نتایج ګورئ. انشاءالله دغه پروسه به په سر ته سر د افغانستان کې عملي کیږي.
نوموړي وویل دولت هڅه کوي چې د دې اصلاحاتو لپاره د ټولنې د ټولو برخو ملاتړ ولري. د کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو خبره په داسې وخت کې کیږي چې مدني فعالان او یو شمېر عام خلک د پولیسو له چلند او دوه مخیزه عمل څخه شکایت لري. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په فاریاب ولایت کې امنیتي ستونزې موجودې دي، خو دا ولایت د دفاع د وزارت په وینا له لوی امنیتي ګواښ سره مخ نه دی. دفاع د وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل تازه دمه ځواکونه د وضعیت د کنټرولولو لپاره فاریاب ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال خبرداری ورکړی چې که په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ونه شي نو کیدای شي فاریاب سقوط وکړي. صبغت الله سیلاب نن ازادي راډیو ته وویل د فاریاب نوي په سلو کې برخه د طالبانو په لاس کې ده. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یوه هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته بریالی شوې ده. د سنا په انتخاباتو کې بیا د طالبانو خواخوږي ملا مولانا سمیع الحق ماته خوړلې ده. نه دېرش کلنه کرشنا کوماری کوهلی د پاکستان د پیپلز ګوند غړې ده. د کرشنا کوماری کامیابي د اقلیت د ښځو لپاره یو پرمختګ بلل کیږي. هغې اسوشیټډ پریس آژانس ته وویل چې دی د خوښۍ احساس کوي او فکر یې نه کوو چې سنا ته به بریالی شي. د سنا په انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یوسلی شریان وایي ایران باید د خپل میزایلو د پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې وڅېړي او یا به له نورو بندیزونو سره مخ کیږي. نوموړي دا څرګندونې نن تهران ته تر خپل سفر یوه ورځ مخکې وکړې، خو ایران ټینګار کوي چې د میزایلو پروګرام یې له ځان څخه د دفاع په هدف دی او په دې اړه خبره نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت ویلي و که ایران غواړي د خبرو اترو لړۍ ته بیا داخل شي نو د دې هیواد د میزایلو پروګرام او په سیمه ییزو شخړو کې د تهران رول په اړه باید خبرې ترسره شي. بلور ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر به له تهران څخه د خبرې دور ځنې کتنې په لړ کې له ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمیزو او نړیوالو مسئلو او د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د تدویق په اړه خبرې وکړي. او د جنوبی کوریا ولسمشر به د خپل ملي امنیت د صلاحکار په مشرۍ یو پلاوی شمالي کوریا ته واستوي. دا پلاوی به د دواړو کوریاګانو ترمنځ د شخړې د کمولو او د پیونګ یانګ او واشنگتن ترمنځ د خبرو د پیلولو په اړه مذاکرات وکړي. ټاکل شوی ده چې د جنوبی کوریا لس کسیز پلاوی سبا ته پیونګ یانګ ته لاړ شي او د شمالي کوریا له لوړ پوړو مقاماتو سره دوه ځنۍ خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې به د کوریا په ټاپو وزمکه د سولې د راوستلو، د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ د خبرو لپاره د فضا د برابرولو په اړه بحثونه او مشورې کیږي. شمالي کوریا تر صرف وروسته به د جنوبي کوریا پلاوی امریکا ته لاړ شي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت ویل چې له شمالي کوریا سره خبرې یوازې د ښو شرطونو پر اساس ممکن دي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د امنیت شورا د داعش په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې په سیمه کې د څېړنو خبره کوي. د شند افغانستان د سولې علي شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر او په هیواد کې د ترهګرۍ جرړې وچې شي، نو له هیواده به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي.
کله چې د دولت واستوال مخالفین نظام سره هوکړې ته ورسیږي او هغه ترهګر چې د نړۍ له ګوټ ګوټه راغلي دي ماته وخوري، بیا به نو د بهرنیانو د وتلو موضوع د بحث وړ وګرځي.
د شان په یو بل راپور کې اوري چې د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت 90 سلنه خوره د طالبانو په واک کې ده.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات اغاز.
په خنې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په چوکاټ کې لمرکز کابل څخه پیل شو اصلاحاتو خنې نتیجه ورکړي، نو ځکه د اصلاحاتو د لړۍ پراخوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري د سوریې د پلازمین دمشق په ختیځه سیمه غوته کې نن یو ځل بیا درنې جګړې وشوي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هله د تر پای سره ملو اوسئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د داعش د حضور په اړه د روسیې، ایران او د ځینو نورو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وایي افغان حکومت حاضر دی په دې برخه کې سیمه ییز تحقیقات وشي. ښاغلي اتمر دغه وړاندیز د کابل پروسې په ناسته کې د سیمه ییزو هیوادونو له استازو سره مطرح کړي. له دغې ناستې ازادي راډیو ته په رسېدلې سي ډي کې همداراز په کابل کې د روسیې سفیر دا کړي چې داعش په شمالي ولایتونو کې کمپونه لري او د دوی مقرر رو غوښتنو باوجود قانع کوونکي اقدامات نه دي شوي. همداسې به زما همکار محمد حدیث پردیس را سره سټوډیو کې دی، پرې به نور تفصیل او جزئیات را سره شریک کړي. پردیس
مننه. وصال صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم یوې برخې ته اشاره وکړه، که څه هم په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د روسیې او د ځینو نورو هیوادونو اندېښنې کومه تازه خبره نه ده، خو داسې بریښي چې افغان حکومت دغه اندېښنې اوس جدي نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د کابل پروسې د ناستې په یوې تخنیکي غونډه کې د څه باندې 15 هیوادونو له تازو سره په خبرو کې د هغو اداو پاړه او کوم شکونه چې د داعش تمویل پاړه په افغانستان کې موجود دي، د دغو شکونو د لاس پیناوي پر رابطه باندې وړاندیز کړی چې افغان حکومت حاضر دی په دې برخه کې د سیمه ییز تحقیقات وشي. همدارس د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ویلی چې په دې برخه کې که هر هیواد او هر څوک اندېښنه لري او یا هم شک لري، نو کېدای شي چې په دغه تحقیقاتو کې چې دوی وړاندیز کړی کولی شي خپل اسناد مطرح کړي او کېدای شي چې د اسنادو له ارزونو وروسته د نتیجې له معلومېدو وروسته په دې رابطه باندې قضاوت وشي. ښاغلی اتمر همدارس دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې داعش ماته خوړلې ده او په هغه خلک چې په د دایښ په نوم په شمالي ولایتونو کې موجود دي هغه مافیایي کړیو سره لینک لري او همدارس د افغان حکومت اقدامات په دې برخه کې ډیر واضح دي او دوی هغه د مخبلو اقداماتو په اړه کوم شواهد او اسناد هم چې په دغه ناسته کې له د سپاندې 15 هیوادونو له استادو سره هغه موضوعات مطرح کړي. وصال صاحب په دغه ناسته کې همدارس د روسي په افغانستان کې د روسي سفیر یو ځل بیا د روسي اندېښنې مطرح کړي خو یو نو خبر پکې دا ده چې د روسي سفیر دا خبره کړي چې په افغانستان کې او مشخصه توګه د افغانستان په شمال کې داعش کمپونه لري او دا داعش د افغانستان د سوریه عراق چې داعش ماته خوړلې افغانستان ته راغلي. خو خاغلی اتمر په جواب کې ویل چې په افغانستان کې داعش دوی له عراق او سوریه څخه نه دی راغلي او دا ظاهرا نه د روسي د سفیر دغه خبره هم رد کړه. په ټوله کې د ایران د استازي او همدارس پاکستان دوی هم ورته اندېښنې لري خو لرلې په دغه ناسته کې خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هر یو ته خپل ځوابونه لرل او د تحقیقاتو خبره وکړه چې معلومه نه ده د تحقیقات به کله شروع کیږي او ویل چې کېدای شي دغه تحقیقات نو وروسته به په دې برخه کې قضاوت وشي.
مننه پردې صاحب. کور ودان زما همکار حدیث پردې سو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د هغه خبرې یا سرګندونو په اړه تاسو معلومات درکړل چې ویلي په افغانستان کې یا هم په سیمه کې به د داعش د حضور په اړه تحقیقات وشي. رزو د سولې موضوع ته د افغانستان د سولې شورا وایي کچیر وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ریښې وچشي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته به هم زمينه برابر شي. نو دغه شورا منشي د یک شنبه پر ازادي رادیو ته ویل دوی لمن دي چې وسلوال طالبان د سولې لپاره د ولسمشر غنی وړاندیز شوی طرحه ته مثبت جواب وای. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان باید د حکومت او د سولې لالي شورا نه د پیغام هم ترلاسه کړي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث ورده. نسیم شفق پر جزئیات راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی طالبان باید له وروستي رامنځته شوی فرصت نه په استفادې سره د سولې خبرو ته حاضر شي. دا دغه شورا منشی امین الدین مظفری د یک شنبه پور از ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو پر مهال په ټولو مسایلو بحث کیږي او طالبان کولای شي چې د سولې لار خپل او خپل غوښتنې په آزاد ډول مطرح کړي. د نوموړي په خبره د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو او د ترهګرۍ د ریښو په وچېدو سره به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابر شي.
ما فکر میکنم که وجود خارجی ها برای مبارزه با
دیوایی ز فکر کوم چې د بهرنیانو حضور دلته د ترهګری پر وړاندې د مبارزې لپاره دی. کله چې د دولت وسلوال مخالفین نظام سره هوکړې ته ورسیږي او هغه ترهګر چې د نړۍ له ګوټ ګوټه راغلی او د نظام د مخالفانو ترڅنګ ولاړ دی ماته وخوري، بیا به نو د بهرنیانو د وتلو موضوع د بحث وړ وګرځي. مخکې تر دې یو شمېر رسنیو د سولې د عالي شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد په حواله لیکلي چې طالبانو سره تر رسمي خبرو وروسته به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په ټولو مسایلو بحث وشي. ښاغلی دین محمد دغه شان ویلي چې د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه وروسته طالبانو په خپلو کې سلام مشورې پیل کړي دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم قید او شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغان حکومت د سولې پروسې په اړه ملي او نړیواله اجماع رامنځته شوی او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. د ملا هبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د غوښتنې ته روښانه ځواب نه دی ویلی، خو ځینو رسنیو د طالبانو د اړوندو سایټونو په حواله لیکلي چې دا ډله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په صورت کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو سیډونکی شهزاده مسعود وایي چې طالبان په ظاهره کې بهرني ځواکونه له افغان حکومت سره د سولې د خبراتورو مهم خند بولی او په خبره باید د موضوع ته پام وشي.
تصویر دغه سیګنال هم د افغانستان د دولت یا د سولې د عالي شورا د خانه مخالف لوري چې طالبان د هغوی ته ورکړل شي چې ګویا په بحث د مذاکراتو کې د خارجیانو په محل ویش باندې هم خبره کیږي. زه فکر کوم چې بیا به ډېر داسې اتومات دغه د سولې او د بین الافغاني مذاکراتو دپاره به لار هواره شي.
بل لور ته په یو خبر شوی ویډیو کې چې د طالبانو په مل رسول ډلې پورې اړوند بلل شوی د دې ډلې مرستیال مولا عبدالمنان نیازی ویلی چې دوی د افغان حکومت د سولې لوړاندیز نه هرکلی کوي. د افغان حکومت د سولې لوړاندیز نه په ملي، سیمه‌ایزه او نړیواله کچه ملاتړ شوی، خو اوس هغه څه چې په دې برخه کې مهم بلل کیږي هغه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو چمتو کېدل دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. بل راپور دل روچې د فاریاب ولایت شورا وې د دغه ولایت 90 سلنه خوره ل طالبانو یو ځل سلنه نورې له حکومت سره ده. د فاریاب د ولایت شورا مرستیال سپغه الله سیلاب د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل شي ک په دغه ولایت کې عملیات ونه شي نو موړې ولایت په ډیر شر د طالبانو لخوا سقوط شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي خو وایي چې ډیر جدي نه دي. یوسف خان زدران او نور جزئیات.
ترفارا ورسته لفاریاب نه د نام نیو خبرونه د دغه ولایت دولتي شورا مرستیال وای ک وضعیت جدي پامونه شین موړې ولایت به سقوط وکړي. صبغه الله سیلاب د یک شنبه پور از ازادي رادیو ته ویل چې د محل د فاریاب ولایت 90 سلنه خاوره له وسلوالو طالبانو سره ده او ایواز له سلنه له حکومت سره پاتې ده.
ټولې المار ورفینن په 1 کیلومتریش طالبان مسلح
د وی وسلوال طالبان اوس مهال د المار ولسوالۍ تر 1 کیلومتر پورې فعال دي. په قیصار کې هم د غشان د پښتون کوټ ولسوالۍ 90 سلنه برخه د طالبانو په واک ده. مونږ وضعیت ته اندېښمنیو که عملیات ونه شي او له لاسه وتلې سیمې بیرته ونه نیول شي فکر کوم ولسوالۍ به سقوط وکړي او جنگ به د فاریاب تر مرکز میمنې پورې راورسیږي.
مرکز ولایت فاریاب
کشانده میشه. د خغلی سیلاب په خبره په دغه ولایت کې د امنیتی ځواکونو کمښت، د امکاناتو او تجهیزاتو نشتون، د امنیتی ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ حضور عمده لاملونه دي. خو د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي څرګندونې په هغې پورې اړوند وبلل او د فاریاب ولایت د امنیت په اړه یې ډاډ ورکړ. د فاریاب د سقوط په اړه د دغه ولایت دولتي شورا د غړو اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ په څو ځلې د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي او ان کندز ولایت هم دوه ځله سقوط خو بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. له فاریاب مخکې د فرا ولایت د امنیت په اړه هم اندېښنې موجودې وې. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي خو وایي چې دا ډېر جدي نه دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر ولایت فاریاب تحرکات دښمن است مګر چالش بزرګ قطعا وجود نه لري.
د وی په فاریاب کې د دښمن خوځښتونه شته خو جدي نه دي. تیر شپه زمنګ کمانډو ځواکونه هغه ولایت رسیدلې دي. دفاع وزارت په جریان کې دی. هلته به عملیات هم پیل شي او نور ځواکونه به هم واستول شي. د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د امنیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت تازه د کابل پروسې په دویم پړاو ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره نوې طرحه وړاندې کړه خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول ورته ځواب نه دی ویلی. افغان حکومت دا هم وایي چې د سولې د خبرو ترڅنګ به له هغو مخالفینو سره چې جګړه کوي د جګړې له میدانونو هم پام وانړوي.
له فاریاب زو روزګان ته د روزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د خاص روزګان ولسوالۍ طالبانو محاصره کړې ده. د روزګان ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت خاص روزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرې یوې میاشتې راهیسې کلک محاصره کړې او هڅه کوي چې یاد ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. بلخوا بیا دغه ولایت د امنیت امر وایي چې یاد ولسوالۍ ته یې اضافي سرتیر استولي او اوس هلته له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. بله نور حال زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې.
د سپوکو او درنو وسلو دغه بریدونه له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دغې ولسوالۍ پیل کړي دي. د اروزګان سیمه ییز چارواکي هم خبر ورکوي چې د دغه ولایت خاص اروزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرې یوې میاشتې راهیسې محاصره کړې او هڅه کوي چې یادې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې اوس هم د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې درده محل لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وشته ده. نو موړ وایي چې د جګړې پر مهال یو پولیس هم ټپي شوی دی.
بلې تیرې میاشتې راهیسې د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یو ډول محاصره کې کارل دي وسلوالو مخالفینو د وسیو کې خپل حاصل لري کړی چې یادې ولسوالۍ سقوط ورکړي.
بل خو بیا د دغه ولایت د امنی کومندانی د امنیت امیر عبدالکیو عمری وایي چې یادی ولسوالۍ ته یې تازه دمې سرتیری استولي او هڅه کوي چې له ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان پر شا کړي. نوموړي وایي چې د دغه پوځیانو سره هوایی ځواک هم ملتیا کوي چې تر دا مهاله یې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر مرکزونه هم له منځه وړي او وسلوال طالبان یې سخت ځپلي. خو ښاغلی عمری وایي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او افغان پوځیان پر وسلوالو طالبانو برلاسي دي.
زدمی ځواکونه رسېدلي دي هلته افغان ځواکونه دښمن ډېرې موزې ویشتلي دي او دښمن ته سخته لپات اړولي دي ځینې وضایت یې وران کړي دي او د افغان هوایي ځواکو د خاصه بمبار شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا او په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د ارزګان خاص ارزګان ولسوالۍ له هغه وروسته نامنه سوې کله چې د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد له دندې لرې سو او پر ځای نوی امنیه قمندان وټاکل سو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت والي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ارزګان امنیتي مسؤلین بې کفایته دي او یوازې د چر او چپاو لپاره سره ملګري سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
د شریف الله شرافت راپور ته غوږوي. دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په چوکاټ کې له مرکز کابل څخه پیل شو اصلاحاتو ښه نتیجه ورکړې، نو ځکه د اصلاحاتو دا لړۍ پراخوي. د یاد وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال شاولي صافی وایي دا پروسه ځکه بریالۍ ده چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د ټولنې د بېلابېلو اقشارو ملاتړ له ځانه سره لري. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د بدلون لپاره ځینې مثبت تحرکات تاییدوي، وایي د اصلاحاتو لپاره هر ګام مثبتې نتیجې لرلی شي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان کورنیو چار وزارت د اصلاحاتو لپاره نوې ستراتیژي او پالیسي د پخوانیو هغو په پرتله اغېزمنه بولي. وایي د یادې پالیسۍ له مخې په پولیسو اعتماد د بیا راژوندي کېدو په حال کې دی. د یاد وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ مرستیال شاولي صافی وایي دغه څلور کلنه پالیسي چې پلي کېدلې له کابله پیل شوې تر دې د مخه نتیجه ورکړې ده.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات اغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوې دي چې تاسو په عملی توګه د هغو نتایج ګورئ. ان شاء الله دغه پروسه به په سر ته سر د افغانستان کې عملی کیږي. واقعا نن موږ د دې ویاړ لرو چې زمونږ ټول اصلاحي برنامې، ریفورم او عملی اقدامات د ټولنې د هر وګړي خصوصا د ځوانانو لخوا ډیر ښه حمایه کیږي او د دې ویاړ لرو.
دی وایي د پولیسو په لیکو کې د هغو شعار عملي کېدو ته هم جدي کار کېږي چې پولیس باید د ټولنې خدمتګار وي، نه د یوه شخص یا خاصې ډلې. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو په هدف د څلور کلنې ستراتیژۍ تر څنګ په دې وروستیو کې په کابل کې د وروستیو حملو او د جنایي جرمونو د پراخېدو په تړاو تر ګڼو انتقادونو وروسته د کابل د امنیت لپاره هم ځانګړی پلان جوړ کړ. دا پلان چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې جمهوري ریاست هم په پرانسیپ کې تایید کړ، له مخې د کابل د ټولو حوزو آمرین، مرستیالان د جنایي جرمونو آمرین او د کشف او کنټرول د برخې آمرین د ازموینې له مخې نوي معرفي شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اصلاحات یو بې سابقې ګام بولي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر هم د اصلاحاتو په هدف ځینې شوي هڅې تاییدوي، خو وایي د نظم راوستو او د قوانینو یو شان تطبیق ته باید لا جدي کار وشي.
هر په پتلاس کې د امنیت خاطر کیږي تبان تاثیر کې مثبت واقع کیږي.
خاغلی فقیر وای په خپل وخت د اوامرو تطبیق، نظم او ډیسپلین په امنیتي ځواکونو د خلکو باور لوړوي او دا کار د دوه اړخیزې همکارۍ لامل ګرځي. د ده په باور د اصلاحاتو لپاره باید یوازې په جوړو شویو پالیسیو بسنه ونه شي، بلکې د اصلاحاتو د تطبیق او تغییراتو په هدف جدي او پراخو عملي اقداماتو ته هم اړتیا ده.
مننه چې ازادي راډیو مو انتخاب کړی ده او تاسې دمګړې مخامنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ له حکومت غواړي چې د هیواد له ګمرکونو او په تیره د حیرتان له ګمرکه دي د زورواکو لاسونه لنډ کړي. دغه بنسټ ټینګار کوي چې دمګړې د هیواد د ګمرکونو عواید د دولت خزانې نه رسیږي او که دغه فساد مخه ونیول شي هیواد به لوی اقتصادي بحران سره مخ شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي د هیواد د ګمرکونو د عوایدو پر راټولولو کې د دولت د سار نشتوالی د ګمرکونو د غیر قانوني عوایدو راټولولو ته لاره هواره کړې ده. د دغه بنسټ رئیس اکرام افضلی د یکشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل، په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګمرکونو د عوایدو په غیر قانوني راټولولو کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنه نه وي. د ده په خبره په دې کې زورواکي هم شامل دي.
په دې کې شک نشته چې سیمه ییز زورواکي په دغه ناوړه ګټو اخیستنو کې لاس لري. دغه ناوړې ګټه اخیستنې په جدي توګه موجودې دي. د ګمرکونو د عوایدو د ټولولو په برخه کې باید د زورواکو د لاسونو مخه ونیول شي. دغې ستونزې افغانستان له ماتوونکي حالت سره مخ کړی دی.
په دې وروستیو کې ایکانومیست مجلې په یو راپور کې ادعا کړې چې د بلخ پخوانی والی د حیرتانو له ګمرک نه په کلنی ډول 90 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي دي، خو په راپور کې د شوې ادعا په اړه د اسنادو د موجودیت خبره نه ده شوې. ومو غوښتل په دې اړه د عطا محمد نور د وایان نظر ولرو، خو بریالي نه شو او د افغانستان د مالیې وزارت هم د موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د بلخ پخانی والی چې خپل استعفای منتفی بللی او لا هم خپل دندې ته دوام ورکوي په خپل ټویټر پاڼه کې دغه ادعا رد کړې ده. د ولسی جرګې یو غړی رمضان بشر دوست هم وایي د هېواد د ګمرکونو عواید ټول حکومت ته نه رسیږي او ډېری زورواکي او پخواني چارواکي دغو عوایدو ته لاس وروړي او حکومت هم په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
اینا عواید گمرک تقسیم میکنن،
دوی دغه عواید په خپل منځونو کې ویشي او یو لږه فیصدی دولت ته ورکوي. زمونږ گمرکونه د داسې کسانو په لاس کې دي چې قانون ته هیڅ درناوی نه لري. اکونومیست چې یو مشهوره مجله ده په ځای ده چې په دې اړه اسناد وړاندې کړي چې د بلخ والی له کمیونیټي وروسته د حیرتانو د بندر د عوایدو په اخیستلو کې لاس لري. زه هیله مند یم چې د دغه غلو لاسوهنې به پای ته ورسیږي.
خاغلی بشردوست وایي که د افغانستان عواید جدي وسارل شي، سباندې 2 میلیارد ډالر به ترې ترلاسه شي او که چیرې د ګمرکونو د عوایدو په راټولولو کې د زورواکو لاسوهنې دوام ولري، افغانستان به د جبران نه منونکو زیانونو شاهد وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. د سوریې د پلازمینې دمشق په ختیځه سیمه غوطه کې نن یو ځل بیا درنې جګړې وشوې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د دمشق په ختیځه سیمه غوطه کې چې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستی مهم سنګر بلل کیږي، نن بیا درنې نښتې وشوې. وسلوالو یاغیانو د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره حملې وکړې چې دولتي ځواکونو څو ورځې مخکې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیولې وې. په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو توپچي او هوایي حملو د راپورونو له مخې نږدې 650 ملکیان و وجل. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې فشارونو وروسته د ولسمشر بشار اسد رژیم تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ورځې 15 ساعته اوربند به کوي څو د سیمې اوسیدونکو ته بشري مرستې ورسیږي. له دې سره که څه هم په هوایي حملو کې کموالی راغی، خو جګړو لا زور واخیست. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دولتي ځواکونو په ختیځه غوطه کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې له پرمختګ او په سلو کې د لس سیمو له نیولو وروسته نن بیا له وسلوالو مخالفینو سره نښتې وکړې. فرانس پرس خبری آژانس د دې ټولنې د مشر رامي عبدالرحمن له قوله په راپور کې لیکي چې پرون شپه د غوطې په دوو سیمو کې له جیش الاسلام وسلوالې ډلې سره چې د دې سیمې ځینې برخې په ولکه کې دي په جلا نښتو کې د رژیم لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي دي.
اوس هم یوه بله موضوع. چین د فضايي څېړنې لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. نور له نوریاس نوري اورو.
د دمشق په
چین په 2 کلونو کې د خپل فضايي پروګرام لپاره چې د دې هیواد د پوز لملاتړه برخمن دی ملکی فضانه وردان وو ګماریا او هم په پام کې لري چې د فضايي ماموریتونو لپاره د عملی شمیر زیات کړي. دا خبره د چین د فضايي پروګرام مرستیال یانګ لیوی د یکشنبه په ورځ خبر اعلان ته وکړه. وی ویل چې د چین د فضانه وردانو په دریمه روزون کې ډله کې به له صنعتي سکتور، تحقیقاتي مرکزونو او پوهنتونونو څخه کسان وګمارل شي چې د چین د خپلواکې فضايي اډې په جوړولو کې مرسته وکړي او همه په فعالیت کې ونډه واخلي. یانګ چې په خپل د چین لومړنی فضانور دی چې په 2003 میلادي کال کې فضا ته استول شوی و، دغه راز وویل چې د نویو فضانوردانو په ډله کې به د حفظ و مراقبت انجینران، د وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو متخصصین او پیلوټان شامل وي. چین د 1991 لسیزې په وروستیو کې 14 فضانوردان او په 2010 میلادي کال کې د دو ښځو په ګډون و نور غوره کړي وو چې تر اوسه یولس په شپږو ماموریتونو کې فضا ته استول شوي دي. چین په اوس وخت کې په فضا کې د تیانګون دوه په نوم یوه مخکښه فضایي اډه لري چې د 20 ټنو په وزن یوه نوې وسیله به سږ کال په فضا کې ځای پر ځای کړي او تر 2022 کال پورې به د 20 ټنو په وزن د دې هیواد یوه دایمي اډه په فضا کې په فعالیت پیل وکړي.
دا پښتو خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بله خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد نایښ وړاندې کوي. نایښ صاحب، ستریم شئ.